السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته چې ولایت په ولایت ته ځانګړې ده. زه عصمت ساروان ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کندهار په باب خبرې کوو. که د کندهار په باب پوښتنې لري، نظرونه لري یا وړاندیزونه لري، د افغان بسیم د 1 شمېرې له لارې سر له اوسه راواستوئ. د ټلیفون شمېرې وروسته درته اعلانوم. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي د ملي اردو کمانډو ځواکونو تیره شپه د کوټ ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو خلاف پراپ عملیات پیل کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د امریکا متحده ایالاتو وړاندیز کړی چې له امریکا څخه ترکیې ته د ګولن د احتمالي ستنونې د څېړنې لپاره یو کمیسیون رامنځته شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړه توګه ژمن دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د ملي اردو کمانډوز واکونو تیره شپه د کوټ په ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو خلاف پراخ عملیات پیل کړي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې د کمانډوز واکونو مطبوعاتي مسؤل احمد جاوید سلیم له کوټ ولسوالۍ څخه د تلیفون په تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځانګړو ځواکونو د جمعې په شپه د کوټ په ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات پیل کړل. نوموړي وویل په دې عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی او د کوټ ولسوالۍ یو شمېر سیمې له داعشیانو نیولې دي. دی وایي د خاصو عملیاتو لپاره زموږ د کمانډوز واکونو تیره شپه یوه بجه په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل ترڅو د داعش پټنځایونه له منځه یوسو او د هغوی یو شمېر قرارګاوې نیولي. له نیکمرغه د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ راسره دی او همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم د چین په باندر او یو شمېر سیمو کې پراخ هوایي بریدونه روان دي. دا کندز په دشتیارچی او قلیزال ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې دوام لري. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه په دې جګړو کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي. طالبانو ادعا کوي چې د قلیزال ولسوالۍ ودانۍ او د امنیه قمندانۍ د دوی په کنټرول کې ده، خو د کندز د امنیه قمندان محمد قاسم جنگلباغ د طالبانو د ادعا رد کړې ده. جنگلباغ وایي تازه دمه ځواکونه کندز ته رسېدلي او ډېر زر به له لاسه وتلې سیمې بېرته ونیسي. په بغلان کې بیا چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو نن سهار په برکه ولسوالۍ کې د سیمیزو پاڅون کوونکو پر یو قمندان پراخ بیرغل کړی و. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر جنرال امیرګل حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې سهار مهال په سیمه کې جګړې دوام درلود. حسین خیل وایي قمندان په خپل کور کې و، طالبانو یې پر کور برید کړی. هغه له خپلې سیمې او خلکو دفاع کړې ده څو وسلوال ټپیان شوي دي او مرستندوی امنیتي ځواکونه دغه قمندان ته رسېدلي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د کلون رئیس د بغلان ولایت د برکه ولسوالۍ پر ځینو برخو د جندالله حقانی او د وسلوالو طالبانو نورې ډلې واکمنې دي او وخت نا وخت له همدې سیمو پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې له امریکا څخه ترکیې ته د فتح الله ګولن د احتمالي ستنونې د څېړنې لپاره یو کمیسیون جوړ شي. فتح الله ګولن یو ترک روحاني دی چې په امریکا کې اوسیږي او د اردوغان حکومت یې په دې هیواد کې د وروستۍ ناکامې کودتا تر شا په لاس لرلو تورنوي. چاوش اوغلو نن وویل ترکیه چمتو ده چې د دې کمیسیون یوه برخه واوسي. فتح الله ګولن په دې کودتا کې هر ډول لاس لرل رد کړي او دا کودتا یې غندلې ده. او اروپایي ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کودتا وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اروپایي ټولنې پر ترکیې غږ کړی چې بشري حقونه او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د دریو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ څو د کودتا په هڅه کې د دخیلو کسانو پر ضد حکومتي ځواک غښتلی کړي. ترکي چارواکو د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور تر اوسه شاوخوا 6000 ښوونکي، پوځیان، پولیس، قاضیان او نور مسؤلان له دندو لري کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د ترکیې له صدر اعظم سره په ټلیفوني تماس کې له هغه وخت چې د کودتا په هڅه کې له شاملو کسانو سره داسې چلند وکړي چې پر ډیموکراتیکو بنسټونو او د قانون پر حاکمیت د خلکو باور له منځه ولاړ نه شي. ډونالد ټرمپ د امریکا د جمهور غوښتونکو لخوا د سپینې ماڼۍ لپاره د کاندیداتوري ومنله او د دې ګوند ملي کنګرې ته یې وویل متحده ایالات له یو بحراني وضعیت سره مخ دي. میلیاردر ټرمپ چې په سیاسي ساحه کې څرګندونو امریکا ته ټکان ورکړی، تېره ورځ په اوهایو ایالت کې د جمهور غوښتونکو ګوند کنګرې ته وویل که ولسمشر شي نو په ټول هیواد کې به نظم او قانون عملي کړي. ډونالد ټرمپ وویل چې پر پولیسو وسلوالې حملې او تروریزم د امریکایانو د ژوند څرنګوالی تهدیدوي. ټرمپ پر هیلری کلینټن چې د سپینې ماڼۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیده سخت انتقادونه وکړل او هغه یې تورنه کړه چې د بربادۍ، ترهګرۍ، مرګ او کمزورو سیاستونو میراث یې پرېښی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ناټو ختیځو متحدانو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دوی د دفاع لپاره په بشپړ توګه ژمن دي. جان کیری پرون په واشنگټن کې ویل، زه غواړم چې د ناټو متحدانو ته دا روښانه کړم چې موږ ورسره ولاړ یو.
I am not going to get into the presidential race. I'm not allowed.
جان کیری وایي، زه نه غواړم چې د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې سوایم، ځکه د قانون له مخې د دې اجازه نه لرم او د امریکا په کورنۍ سیاست کې نه یم ښکیل، خو اجازه راکړئ د ناټو په اړه د امریکا پالیسي تکرار کړم، ځکه زه غواړم چې زموږ د ناټو متحدانو ته دا روښانه او واضح شي چې موږ ورسره ولاړ یو. دا اداره د امریکا د بلې هرې ادارې په څیر ده. له 1994 کال راهیسې چې د امریکا حکومت جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو نیولی، په بشپړه توګه د ناټو تړون او د ناټو د تړون د زمي ماده پر بنسټ زموږ امنیتی تعهد تشمن پاتې شوی. دا ماده په ناټو کې زموږ د غړیتوب او شراکت بنسټ جوړوي. د یادونې وړ ده چې د ناټو د تړون پنځمه ماده وایي چې د ناټو پر هر غړي برید به د ناټو پر ټولو غړو برید ګڼل کیږي. د امریکا د لوړ پولي ډیپلوماټ روس تلاغ په دې اړه سپیناوي ته اړ شو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ له نیویارک ټایمز سره په یوه مرکه کې وویل کچیر ولسمشر شي د بالتیک هیوادونو ته به د روسیې د اشغال په صورت کې په بیړنۍ توګه د مرستې لپاره ورنشي. نوموړي ویلي دا به لومړی پر دې غور وکړي چې آیا دې هیوادونو له موږ سره کړي تعهدات عملي کړي او کنه. د مالیزیا، استرالیا او چین چارواکي سلا شوي چې د مالیزیا د هوایي شرکت په 200 ډول ورکی الوتکې پسې به د هند په سمندرګي کې د اوسني لټون لپاره ته رسیدو وروسته نوره لټه پای ته رسوي. د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت وزیرانو په مالیزیا کې نن له یوې غونډې وروسته په یوې اعلامیې کې وویل د دې ورکی الوتکې د موندلو چانس په کمېدو دی. دا الوتکه چې 29 کسان پکې سپاره وه، دوه کاله مخکې هغه مهال ورکه شوه چې له کوالالمپور څخه بیجنګ ته روانه وه. د الوتکې ډېرې سپرلۍ چینایي مسافر وو. دا الوتکه مخکې له دې چې د هند سمندر د پاسه ندرکه شي، په خپل خطوسیر کې په حیرانوونکي توګه بدلون نه راوستي وو. د مالیزیا د ترانسپورت وزیر لیون توانګ لی ویلي که چیرې د الوتکې د غورځېدو د ځای په اړه بیا هم باوري معلومات ترلاسه شي، دا لټون به له سره پیل کړي. د درې واړو هیوادونو وزیرانو ویلي مخکې له دې چې په دې الوتکې پسې د لټون عملیات پای ته ورسیږي، د هند په سمندر کې لا هم 10,000 کیلومتره مربع سیمه له لټون پاتې ده او دا لټون به بشپړ کړي. او د امریکا متحده ایالات وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د سعودي عربستان په جده ښار کې میشتو امریکایي اتباعو ته جدي او قریب الوقوع ګواښ موجود دی. په سعودي کې د امریکا سفارت وایي دا معلومات ښیي چې د جدي په مارکیټونو، پلورنځایونو او رستورانتونو کې امریکایي اتباع له یو احتمالي ګواښ سره مخ دي. د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوې دغه آنلاین خبرداری کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي جان کیری وویل دا اعلامیه د سفر په اړه نه بلکې یو امنیتي خبرداری دی. دا خبرونه
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کندهار کې به آسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 20. په کابل کې به آسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 48. په هرات کې به آسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 30. په غزنی کې به آسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 30. په بامیان کې به آسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 40. په مزار شریف کې به آسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په جلال آباد کې بسمل مروي دي تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 28. په بدخشان کې بسمل مروي دي تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 3. او په ګردیز کې به هم اسمل مروي دي تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې په کندهار خبرې کو. کندهار د مساحت له نظره د هلمند ولایت وروسته د افغانستان دوهم ستر ولایت دی. د کندهار مساحت 45,000 کیلومتر مربع دی. معروف ارغستان، دامان، غورک، خاکریز، میوند، نیش، پنجوایی، ریگ، شورابک، سپین بولدک، شاولی کوټ، جیړه، شګه او ډنډي ولسوالۍ دي. زابل، اروزګان، هلمند او د پاکستان بلوچستان یې ګاونډیان دي. په نننۍ خپرونه کې د کندهار د والي مرستیال ښاغلی عبدالعلي شمسی او د ولایتي شورا غړی ښاغلی سید احمد سیلاب زموږ مېلمانه دي. تاسې اوریدونکي هم د افغان بسیم د 1903 شمېرې له لارې سر له اوسه موږ ته اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. البته د کندهار په ارتباط که پوښتنه وي، نظر وي، یا هم د کندهار د چارو د ښېګڼې لپاره وړاندیز وي، کولی شئ راوایستوئ. د ټلیفون شمېرې څو شېبې وروسته درته اعلانوم. همداراست د سکایپ پته چې له موږ سره تماس ونیسئ په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو شمسی او سیلاب څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی عبدالعلي شمسی د کندهار د والي مرستیال، سږ کال مو داسې خبرونو په دې وروستیو کې لرو چې کندهار په کندهار کې زراعتي محصولات زیات شوي دي او د صادراتو لپاره سږ کال کندهار ډیر څه لري. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د زراعت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کومې میوې کندهار صادروي او څومره صادروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی جناب الکوزی صاحب تاسو ته، د ولایتي شورا درون وکیل صاحب جناب سلاو صاحب ته، او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډېره زیاته مننه. کندهار ولایت لکه اوریدونکو چې خبر دی، کندهار ولایت یو زراعتي ولایت دی او بدبختانه چې د تیرو کلونو په جنگونو او ناخوالو کې د نورو برخو سره چې ضرر یې لیدلی دی، د کندهار ولایت زراعت هم متضرر شوی و. اما خوشبختانه چې په دې وروستیو کلونو کې په کندهار کې د زراعت ودې ته خاصه پاملرنه شوې ده، او همدا سبب دی چې شش کال موږ د زراعت په برخه کې شل سره وړنې لرو. په دې وروستیو کې خصوصا د تیر یو نیم دو کال را په دې خوا موږ هڅه وکړه چې په کندهار کې د اوبو د کمبود د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوو. تاسو ته معلومه ده چې کندهار د زراعتي اوبو نگاه څخه یوازینی منبع چې لري هغه د دالی بند دی، او د دالی بند اوس د 30% په شاوخوا کې د رسوبات څخه ډک شوی دی. موږ هڅه دا ده چې د دغه تشي د کول لپاره بیلابیل لارې چارې په کار واچو، چې یو د هغوی څخه د تیر کال د تیر نیم دوه کالو په جریان کې موږ په دغه ولسوالیو لکه د پنجوایی، ژړۍ، دامان، ډنډ، دا چې زراعتي ولسوالۍ دي، ارغنداو کې مو د اوبو د سیستم د رغونې لپاره مشخصې پروژې عملي کړې، چې په دې کې د اوبو د کانالونو ترمیم او جوړېدنه وه، ورسره د سربندونو جوړېدنه پکې شامل وه. د دې علاوه یو چې مهم کار مو وکړ هغه د پولیسي برخه کې وو. په خوا به د اوبو پرویش باندې، ځکه چې اوبه کمی وي، د اوبو پرویش باندې به ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته کېدې، حتی د قومونو په منځ کې، د ولسوالیو او د ولسوالیو د ولسونو په منځ کې به جنجالونه رامنځته شوه. تېر کال موږ د اوبو د تنظیم یو شورا رامنځته کړه چې د هرې ولسوالۍ څخه چې اووه ولسوالۍ د دالې د بند څخه خړوبېږي، 15 تنه چې 3 تنه قومي مشران او 2 تنه میرابانی غړیتوب درلودي، د اوبو د تقسیم او د اوبو د تنظیم ټول اختیار او صلاحیت مو دوی ته وسپاري، چې ډېر ښه نتیجه ورکړه، چې د اوبو د عادلانه توزیع او د حقابې پر اساس باندې دغه چارې تنظیم شوې. نو د دوو لارو چارو په تطبیق سره چې تر ډېر اندازې پرې هغه ولسوالیو ته چې د دالې د بند څخه په لرې فاصله کې دي، لکه پنجوایو، ژړۍ او د ډنډ ولسوالۍ پای، یوه برخه د میوند ولسوالۍ چې څوبه نور تر رسېدي، خوشبختانه چې د دغو کانالونو او د اوبو د سربندونو په ترمیم او جوړښت سره د اوبو دغه ستونزه تر ډېره حل شوله، چې هماغه سبب و چې شش کال موږ د انګورو خدای کوچ د انار فصل راورسیږي، د انارو، د خټکیو او د بیلابیلو نورو انواعو میوو په برخه کې ښه پیشرفت او ښه تولید لرو. د دې څخه علاوه مو یو مهم کار بل دا وکړي چې عامه پوهاوی مو بزګرانو ته و بڼوالو ته او د دې باغونو مالکینو ته ورکړي چې دوی په درست ډول باندې د خپلو باغونو حفاظت وکړي. په دې برخه کې د کندهار فوډ زون د پروګرام تر چتر لاندې مو په زرونو بڼوال ته ټریننګونه ورکړه او عملان مو د دې پروګرام په ذریعه په باغونو کې د خلکو سره کار وکړي ترڅو دوی چې اوسنی تولید لري په نوي سیستم سره د باغ په اصلاح سره د تاک په اصلاح سره دغه تولید یو په درې یو په پنځه چنده اضافه کړي، چې یو دغه سیستم څخه د چلې سیستم یا ټي سیستم دی چې دا د انګورو د تولید په برخه کې ښه نتیجه لري.
بله صاحب، مخکې تر دې چې سیلاب صاحب ته ورشمه، شمسی صاحب له تاسو څخه یو بله پوښتنه هم. تاسو مخکې دالې د بند یادونه وکړه، په دې بند باندې له ډېرو کلونو راهیسې کار کیږي. کاناډایانو وویل چې $100 میلیون یې په دې مصرف کړي دي، یا افغانستان ته سپارلې دي چې مصرف یې کړي، لیکن نتیجه یې ور نه کړه. دا ولې؟
هغه په مصرف خو یعنی د دې دوه کال څخه مخکې په خاني اداري کې دغه څه بحث شوی وو، اما د پیسې نه دي مصرف شوی. یو برخه دغه د پروژې لومړی کارونه پیل شوی وو، زما د معلوماتو مطابق چې دوی د انرژي او اوبو وزارت ته هغه وخت د مسولینو او د ولایتي درې دا وخت د مسولینو سره درست د ډیپلمنت کې تفاهم نو بل اخر پروژه پات اسوه. بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د $100 میلیون په لګښت باندې پروژه عملي شوه، چې هغه د دې تونل د جوړېدو، د جنو دروازو د جوړېدو په برخه کې د دوی ترمیماتي کارو. موږ اوس یو وړاندیز کړی دی چې جلاتما بولسمشر د انرژي او اوبو وزارت ته وظیفه ورکړې ده چې په دې برخه کې کار وکړي. یو ټیم هم څو موده مخکې راغلی وو چې د دالې د بند پاکوالی وشي او یا اته متره دغه موجوده بند لوړ کړل شي تر څو د اوبو ظرفیت پیدا کړي، او ورسره مهاله د 10 میگاواټ انرژي د تولید لپاره هم یو پاور سټیشن دلته جوړ شي. نو هله من یو چې په دې برخه کې مرکزی حکومت او د انرژي او اوبو وزارت هغه ژمنه چې کړې ده په خیر سره عملي شي ترڅو زموږ د اوبو یو برخه کمبوت خلاص شي. بل مو یو پروژه د میانکو د بنچ د شهر په شمالي برخه کې نږدې موقعیت لري، موده وړاندیز کړی دی چې د کندهار ښار د اوبو د سطحې د لوړ ساتلو لپاره او هم پاینده کې د دامان او ډنډ د ولسوالیو د زراعتي ځمکو د خړوبول لپاره ضرور دی. ابتدایي سروې د موږ کندهار پوهنتون د زراعت پوهنځي انجنیر صاحبانو کړی ده او دا مو کابل ته سوالې ده. اف ای او هم په دې برخه کې لاس په کار شوی دی، لمن یو چې لپاره بودیجه پیدا شي او دغه کار موسی. نو زموږ هدف او د کار هدف مو دا دی چې بیلابیل منابع وي د اوبو مش په کندهار کې پیدا کړو.
ډیره زیاته مننه کور ودان. همداوس مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل په شمال کې په پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې نښته شوې ده. په څو شیبو کې به په سیمه کې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د دې پېښې جزئیات به له تاسو اوریدونکو سره شریک کړو. خو اوس له ښاغلي سید احمد سیلاب د ولایتي شورا له غړي څخه غواړم وپوښتم چې سیلاب صاحب، سږ کال تاسو هم زراعتي محصولاتو ته خوشبینه یاست او فکر کوئ چې سږ کال نسبت نورو کلونو ته زیات تولید زیات دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسته نمخ که تاسو تا ساسو درون میلمان رسیال و علی شغل شمسی ساب تا ساسو تخنیکی اداری هم کاران تا ساسو در نریوال ردوی و طول اوریدون کتا سلامون احترامات او نیکی هلی ورانی کوما مخی تر دیه وارم چه در کندهار پر زراد باندی یو بحث ولرم پدې کې چاک نه سره کومه چې مرسته والي صاحب وویل جناب شمسي صاحب وویل چې د کندهار د زراعتي مزکو د اوبو مشکل تر یو اندازې پورې حل شوی دی چې کلونه و دا مشکل موږ درلود چې ډېر غټ شخړې قومي او په کلیوالي سطحه باندې به ډېر غټ شخړې پر دې باندې راپورته کېدلې. الحمدلله شاشکال د یو ښه شکلې مدیریت پر اساس باندې چې د اوبو مدیریت شولې دا مشکل تر یو اندازې پورې حل شو. ولې متاسفانه دغه د اوبو مشکل د بزګر او کروندګر د مځکې والا درد نشي دوا کولی. تاسو ګورئ تاسو پوهېږئ چې د کندهار ښار د تجارتي صنعتي ښار تر څنګ یو زراعتي ولایت هم دی چې سبزیجات او میوجات یې په نړیواله سطحه باندې شهرت لري او ډېره ښکلې ذایقه لري. خپله د افغانستان په ولایاتو کې هم که تاسو د کندهار ولایت یو میوه وخورئ او بیا د افغانستان یو بل ولایت ته راسئ هلته په عین شکل باندې میوه وخورئ. ولې ذایقه به یې ډېر فرق سره لري. په عین شکل باندې سبزیجات هم دغه رقم دي. که تاسو په کندهار کې کم سبزي وخورئ او هغه بیا د افغانستان په بل ولایت کې وخورئ عین شکل باندې سبزي هم فرق لرو. ګورئ د محلي ادارې او د مرکزي ادارې د مقررو وعدو پر اساس باندې چې دوی په لسحاونه بلکې په سلحاو وار باندې هر کال د میوې پر وخت باندې یا د سبزیجاتو حاصلاتو پر وخت باندې دا وعدې د کندهار د غویر اولس او د بزګر او کروندګر د ځمکوالا د دواړو سره دا وعدې کړي دي چې شش کال خدا دې کال پر نیمه باندې دی یا تیر سو پر کال باندې به موږ ستاسو و حاصلاتو ته نړیوال بازار پیدا کړو. په دې کې شک نشته چې شش کال الحمدلله زموږ د انګورو او د سبزیجاتو حاصلات دواړه شوه هم یې کیفیت ښه دی د مرضو څخه په امان دي الحمدلله خدای دې دغسې نور حاصلات هم د مرضو څخه په امان باندې وساتي. مګم بازار موږ نه ورته لرو. زموږ یو ډېر غټ مشکل چې دی هغه بازار دی چې دغه میوه ته نه ودې میوه ته بازار لري. یعنې د زراعت په بخش کې موږ هېڅ شي ته بازار نه لرو. که مالداري ته راسو په مالدارۍ کې بازار نه. په کندهار کې په سلحاو راجستر او غیر راجستر پارمونو د غواو د وجود لري چې په لکاو لیټر شدید پار سلر وشاتو کې تولیدي. ولی متاسفانه د دې د جماوري د پاره او د دې د بستبندۍ د پاره هیڅ نوې اقدام تر اوسه پورې نه دی شوی. همدارکم تر اوسه پورې د کندهار میوجات شدید که کشمش دی که کشتا دی که انزر دی اگه پا دا پا خواه پا رکم بانگی بسته بانگی که ری پلسحاو
بیره منه نه سیلاب سیب کور ودان سیلاب سیب بیا هم نوبت درکو کور ودان سلامت و سی بیا هم نوبت درکو لا وقت لرو لکه سنگه چیمی مخ که ویل پا دی پروان ولایت پا باگرام ولسوالی که جگره شویده دا چی دا جگره دی چا ترمند شویده مرجوب لری او کنه لری هم دا اوس دا زالی رادیو خبریال احمد هنائش ده تلیفون لاری را سره ده. هنائش صاحب مهربانی وکړه د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام وړاندې کوم. داسې تاسو وایل صرف یو تاسو کوم چې په سید خیل ولسوالۍ کې نن شاوخوا درې بجې یو غټه جګړه شوې ده چې ویل کېږي چې ځینې دیني علما او د امنیتي ځواکونو یو درګیري شوې ده چې په عین حال کې یو جنازه هغوی په مراسم کې داسې جګړه کړې ده چې ویل کېږي چې مسؤولین تر اوسه سم خبره نه کوي. خو ښه د بشاهدي عیني شاهدانو په مهال کې وایي هغوی وایي چې تر اوسه نه تن کسان د ملکي د خلکو د علماو اکثرا دی هغوی وژل شوي ده او پنځلس کسان یا تر دې دیش کسان تفیان شوی دی. خو دولت او سنده امنیتی زواکونو پا محل سلی ده او تدابیر لری چه ده خشونت ده انکشاف ده پارا نخنوی بکیم.
ډیر زیات مننه د ازادي رادیو خبریال احمد حنای شو په راتلونکو خبرونه کې به د دې پیښې په اړه نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. تاسو زموږ شخص ازادي رادیو او ولایت په ولایت خبرونه ده. په دې خبرونه کې په کندهار خبرې کوو، د کندهار د والی مرسیال عبدالعلي شمسی او د ولایتي شورا غړی سید احمد سیلاب زموږ مېلمانه دي. مخکې تر دې چې سیلاب صاحب تاسو ته درشم او تاسو خپلې خبرې تکمیل کړئ، له ښاغلي شمسي څخه غواړم چې پوښتنه وکړم. د تخنیکي همکار وایي چې اوریدونکي هم لرو، مخکې تر دې چې بیا هم شمسي صاحب تاسو ته درشم، لومړی اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې مصرفی ونیشي او ډیر منتظر پاتې نشي. یو شمېر اوریدونکو د افغان بیسیم د تصواتل شمېرې له لارې هم پیغامونه راستولي دي، دا به هم در سره شریک کړم. خو لومړی د ټلیفون اوریدونکو مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تا او محترم شمسی صاحب تا او سره د ولایتي شورا و مرکیال ته سلامونه وړاندې کوم. پدې هیله چې جوړ روغ به یاست.
سلامت اوسئ.
محمد جمله د امام رسالي.
مهرباني کوئ صاحب.
پښتانه مې له شغلي شمسی صاحب سره د بندیانو پاک له شایع تا په د خپل وجکا کې ته کنده تر غلې تا د مابسه څخه لیدنه کړی ده، د بندیانو پښتنه دې کړی ده چې د بندیانو سره څه چلن کیږي دا مابس کې. آیا د دې غور دې کړی ده، د دې پاکله دې کوم اقدام کړی ده، او سره له د کمیټې په برابر باندې څو راغلې شایع د بندیانو د سیاسي پښتنه ترتیب باندې چلن کیږي؟ آیا د دې د جوړ صحیح ځاګړې ده سوي د بندې پاکله باندې چې د محکمې تر وصل کیږي، یا له دې پښتنه یا د ورځنه کیږي په غو برابر باندې تل دې سره
صحیح شو. ډیره مننه. صحیح شو نو تاسو پوښتنه واوریدل شو، تکراروي مخبل خبرې بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. مهرباني کوي صاحب. مهرباني کوي صاحب، لکم زه خبرې کوي. سلامت اوسئ.
د میوان نور سره حمید الله خبر کوم نکنار.
مهرباني کوي حمید الله صاحب.
شو واسي بس.
بله صاحب، متاسفانه چې تاسو خبري و نه کړې. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، بیا بیرته ورزو مېلمنو ته. مهرباني کوي صاحب، یو څه ژر لطفا. مهرباني کوي صاحب.
بله محترم سروان صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو زوړو مېلمنو ته، د ښکلي کندهار مسولینو ته
سلامات
اوسئ. ګړي ګړي سلام وړاندې کوم پښتون یم.
مهرباني کوي قاری صاحب پښتون.
محترم سروان صاحب، تاسو مې مونږ سره دوه پوښتنې. اوله پوښتنه خو مې دار چې کوم چې موږ درسونه یې ساوو چې په یلمن کې تاریخي عدالت پر نړیدو دي، په کندهار کې تاریخي عدالت څنګه دي؟ په سال کې دي دوی څه خدمت ورته کړی؟ کندهار هم واقعا تاریخي عدالت ډېر لري، دوی څه خدمت ورته کړی؟ او دوهم پوښتنه مې دار چې اوس موږ اورو چې په یلمن کې د دوه پسله اوسې پسله کوک نار کړی کېږي، خلک یې د یو پسله سم په ازار دي، په کندهار کې هم دغه حال شته، دغه دوه پسله اوسې پسله کوک نار کړی کېږي که نه کېږي؟ په دغه ارسه کې
ډېر مننه. سلامت اوسئ شمسی صاحب. له تاسو څخه یو بل اوریدونکي افتخار مسلم آبادی پوښتنه کړې ده چې وای په میوند ولسوالۍ کې ښوونکي تنخواه اخلي خو درسونه پر مخ نه وړي، ولې تاسو ورته توجه نه کوئ؟ مهرباني وکړئ دغه مخکنیو دوه اوریدونکو ته هم که ځواب ووایس. البته پوښتنه ډېر زیات دي، که لنډ لنډ ځواب ووایس خوشاله بسو.
ډېر ډېر مننه، ډېر زیات شکر. اول به د جلال محمد خان پښتن ته ورسو چې د مابس پاک لوه او د محکمې پاک لوه. بلې، ما په بیلابیل وختو کې د مابس خلیدنه کړې ده چې ورسته ځل د تیر نیکمرغه کوچنی اخته په ورځ باندې زه مابس تللی وم، د ایزګاه ترمنځ څخه ورسته او د بندیانو سره مې خبرې وکړې. دا زه به دا زیری د خپل ورور ته ورکم چې لومړی ځل و چې زه مابس ته ولاړم، د پخوا په پرتله ډیر متفاوت شي. زندانیانو د خپلو دسیو د نه څیړو څخه شکایت نه دی کړی. پخوا چې به هر وخت مابس څخه به لیدنه کوله یا به نورو مسؤلینو د مابس څخه لیدنه کول، زندانیانو به لومړی شکایت هم دا و چې زموږ دسیې په خپل وخت باندې نه څیړل کیږي، د څرنوالۍ څخه و محاکمو ته، د محاکمو څخه لومړی دوه او درې محکمو ته ډیر وخت قربان کیږي. او وکنم دا یو ستونزه وه چې مګر دا لومړی ځل و چې ما بشینو سره چې ما خبرې وکړې د دوی د دسیو پاړه باندې دوی خوشاله و چې په دې کې ستونزه نه لرو، یوازې ستونزه یې د برق لرله. نو دا په دې معنا ده چې محاکم فعال سوي دي د محکمې د نوي رهبرۍ پر تک سره چې کندهار ته د استیناب نوی رئیس صاحب رالی، د شاری محکمې او نور قای صاحبان راله، او زموږ تشکیل چې پخوا ډېر زیات کموتات یې درلوده تر شپېته اویا فیصده پورې، هغه کموتات چې پخوا مو دا راپراس وه او دغه دوسیې په خپل وخت باندې څېړل کېږي. نو زموږ دوامداره پاملرنه ده و محبس ته. بل چې پښتون صاحب د تاریخي ابیداتو پاک له پوښتنه وکړه او د تریاکو پاک له بلې و چې د تاریخي ابیداتو په برخه کې تیر کال موږ د احمدشاه بابا او د خلقي شریفي دا تعمیرونه ترمیم کړه او دا اوس د میرویس نیکه پر زیارت باندې عملاً کار شروع دی. خو زموږ هیله دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي. موږ په دوامداره ډول د خپل اطلاعات فرهنګ ریاست له طریقه د تاریخي اماکنو ته او تاریخي ځایونو ته ډېره پاملرنه کوو تر څو راڅخه تخریب نه شي. اما په دې کې لا ډېر کار ته اړتیا ده. متاسفانه چې هغه لازم کار چې په تیرو 15 کلونو کې باید سوی وای متاسفانه نه دی سوی. اما زموږ اداره په کامل ژمنتیا باندې و دې برخې ته پاملرنه کوي. بدبختانه چې تریاک او د مواد مخدرو کښت او کاروبار دا په یو لوی چیلنج باندې تبدیل سوی دی. او دا نه یوازې دا چې د ولایتي ادارې، حتی د په ملي سطح باندې همکاری ته اړتیا ده، بلکې په د سیمې هیوادونو او د جهان په کچه باندې یو خاص پلان او پروګرام ته اړتیا ده تر څو د منځه ولاړ شي. موږ داسې ځینې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې په لیرو پرتو سیمو کې یو شمېر کسان د دویم فصل لپاره هلې ځلې کوي، اما په نږدې ولسوالیو کې
دا شیت وسنه تر سره. ډیر زیات مننه شاغله شمسی. شاغله سیلاب، تاسو مخکې دی اوبو د ویشتا او کرنې په باب خبرې کولې. سمی الله سمون لکندهار لیکلی دی، وای په کندهار کې شاروالۍ نیالګي شو، خو دا نیالګي په دې خاطر چې اوبه نه ورسی شي د وچېدو په حال کې دی یا وچ شوی دی. نو تاسو خو خوشی ښکار کړی چې د اوبو د ویش په برخه کې تغیرات راغلي دي او دا هم مثبت دي، په دې اړه څه وایست؟
ګوري جناب روان صاحب، دغه ښار یوازې د شاروالۍ د کاریګرو نه دی، یوازې د شاروالۍ د دغه ښار اوسیدونکي نه دي، دا د هر ښاري مسؤلیت او مکلفیت دی. لکه موږ چې په شوهر کې وایو چې زموږ کور زموږ ښار زموږ کور دی، لکه څنګه چې د کور په دننه کې نیالګۍ ساتو، نیالګۍ روزو، دغه ساتنه کوو، دغه پرورش او هغه د کور په ذهنیت کې هغه رول لوبوي. همدارکم د کور و مخته چې زما نیالګۍ دغه سوی دی، کښېنول سوی دی، زه په دې باندې مکلفیت لرم. دا زما وظیفه ده چې د ښار د محیط زیست په مورد کې باید زه خپل انساني، اسلامي او افغاني دین او د ښار د اجتماعي ژوند اخلاقو پر اساس باندې باید زه دا وظیفه ادا کړم چې خپل د کور څخه یو ګډوه اوبه راوباسم او دا نلته اوبه ورکړم. تاسو ګورئ ښار، تاسو مخکې وویل چې کندهار ولایت د افغانستان د نفوسو د نگاه څخه تقریبا په دویم یا دریم قدم کې د لوړ نفوس لرونکو ښار د اوسیدونکو ښار دی. نو په داسې یو ښار کې لکه په نورو ولایتو کې چې د ښاروالۍ کارکوونکي کم دي او نشي کولای چې ودا ټولو ته رسیدګي وکړي، په دا رقم باندې ښارم زما د ټولو ښاریانو څخه دا هیله ده په ډېر درنښت باندې موږ څومره مخکې داسې یو کمپاین درلوده چې هر رضاکار مو زموږ ځوانان مو دې ته وهڅول چې خپل د کور مخ ماشي پاکي. ګوري دغه هر کور چې دی یا د یو پرایي یا عمومي سړک و مخته دی، که موږ هر ځوان خپل د کور مخ پاکو زه فکر کوم چې ښار خپل پاکیږي. دا یو نوه اخلاقي همکاري ده چې موږ د ښاروالۍ سره کوو. په دې کې شک نشته چې مخکې ځینې نیالګي چې دغه سوي وښېنول سوي وه
چې ورسته به د ګرمۍ موسم راغی هغه به د اوبو د نشتون په خاطر باندې وچ شوله. مګر د نوي ښاروال پراتګ باندې د نوي والي او د مرستیال والي سره پراتګ باندې دا مشکلات تر یو اندازې پورې حل شوي دي. او زه خپله د کندهار د ښار د یو اوسیدونکي په حیث باندې زه خپله د دې کارکردګۍ څخه رضایت لرم. مخکې یو ور د ماریا په حساب باندې وکړله د میوند ولسوالۍ باندې که ستاسو اجازه یې غواړم چې د کندهار د ماریا په مورد باندې چون ډېره مهمه حساسي موضوع ده او هلته چې ډېر مشکل ډېر غټ مشکل او ډېر غټه ستونزه موږ لرو هغه د ماریا په بخش کې غواړم چې یو لنډ معلومات تاسو اورېدونکو ته ولرم.
مهرباني کوئ صاحب د معارف په برخه کې ډېرې پوښتنې هم سوي دي مهرباني وکړئ.
دا ډېرې اساسي او زموږ دغه دي ګوره په کندهار کې زده کوونکي هر کال یا خو کتابونو ته لاسرسی چې ډېره مهمه موضوع ده تر هغه مخته یا کتابونو ته لاسرسی نه لري او چې لاسرسی هم لري هغه ډېرو کمو کتابو ته لاسرسی لري. هر استاد و شاګرد ته ادرس ورکوي چې ولاړ شه د پلاني دغه څخه دوکانه څخه دغه کتابونه ترلاسه کړه. زموږ د اکثره ښاریانو د شاب اکثر اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ډیر ښکته دی منسي کولای چې خپل اولادو ته د کتاب درنیول لپاره د هر کتاب لپاره یو نیم سل دوه سوه افغانۍ ورکړي. دا یو مشکل دی چې تر اوسه پورې چې په وار وار باندې وزیر صاحب د معرف زموږ سره وعده کړې ده مګر نه پوهېږم د نامعلومو دلایلو پر اساس باندې تر اوسه پورې د کندهار د کتابو مشکل نه دی حل کړی. بل د کندهار په اداره کې اصلا د زده کوونکو د تشویق لپاره هیڅ نوې تشویقي برنامې وجود نه لري. ټول شاریان زما غږ اوري او د دې ثانیه شاهدان دي. د مجربو استادانو نشتون یو بل مشکل دی چې مسلکي کتابونه د مسلکي استادانو د طرفه څخه تلته تدریسېږي. د زده کوونکو د اولیاو د کورنۍ د مشرانو سره اصلا هیڅ نوې استباط وجود نه لري چې دستا اولاد سره کم مکتب ته راځي او څه کوي. د استادانو د مکافات او مجازات قانون اصلا وجود نه لري و مدرسو ته لکه سره کم چې مکاتبو ته توجه کیږي و مدرسو ته اصلا الته توجه نه ده شوی. د استادانو د جلب او جذب په وخت کې د معیارونو ته هیڅ توجه نه کیږي چې د کم معیار لرونکي انسان باید یا ځوان باید استاد شي. ځکه په هغه ځای کې چې زده کوونکي وجود لري مکتب نشته. په هغه ځای کې چې مکتب وجود لري د مکتب ساختمان وجود لري په هغه ځای کې زده کوونکي وجود لري. یعنی عرضه د تقاضا پر اساس باندې نه ده شوی. یو زیات شمېر زده کوونکي مو بدبختانه تر اوسه پورې په یوه شتمه پیړۍ کې تر اوسه پورې په ګرمۍ کې تر دغه لاندې د لمر تر سوزان لمر لاندې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي او په ژمي کې هم تر ډېر شدید یخ لاندې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. د ریاست معرف تشکیل لکه سره کم چې د کندهار د ولس تقاضا ده او ضرورت یې دی د معرف تشکیل مو تر اوسه پورې د نامعلومو دلایلو پر اساس باندې د وزارت د معرف د خوا څخه نه دی منظور شوی. زیات یې ولسوالۍ مو تر اوسه پورې د خیمې پر د مکاتب کومو دغه نه لري تعمیرونه نه لري بلکې فقط د خیمې په ارمان باندې ناتي. د یو دوه درو کلونو څخه را په دې پاتره اوسه پورې د وسو د تلویزیون پر استادانو چې د پیاره د قانون پر اساس باندې ټول اسناد یې مرایل شوی دي. دوی امکان کړی دي تر اوسه پورې د وزارت د معرف د خاصه
مننه سلاب صاحب
سلاب صاحب استادانو د پیاره ماش نه دي.
سلامات اوسئ. دغه پښتون ته چې
ولسوالۍ کې مو مکتبونه خیالي مکتبونه وجود لري چې خلک لکه دا مخکې چې دا ورور ویل خلک مو وسادان مو ماشونه اخی مکتب پر نامه باندې وجود لري. په څه وخت چې آیاتان وردی د کلی دغه راټول کې رضوانان راټول کې بس یو څو عکس ورسره واخی چې دا دی مکتب دغه لري
مکتب فعال دی. اما
په دې کې یوازې د وزارت د معرف او د کندهار معرف ریاست په دې کې ګرام نه بولم. زه د خپل ځانه څخه رانیولې بیا د ټولنې تر اخري پرده پورې په دې د کندهار د معرف په موضوع کې ټوله ګرام بولم. په دې خاطر باندې ګرام بولم چې ولې موږ د خپل مشروع حقوق څخه دفاع نه شو کولای. ولې یو څوک راځي زما اولاد مسلکي بي سواد راته تربیه کوي. د دولسم څخه اوس هغه د پخوا وخت نه دی چې زه وایم چې زه د پلاني خان زویم پلانی خان مته مده پلانی خان کډوسه مې په تاریخ پسې وګرځو. اوس ماته هر څوک زما د استعداد و نه د ځکه ته او زما د تعلیم او تربیه پښتنه راته کیشه
پلار د پلار تاریخ دی په دې احترام لرم ته خپل چې ته ځان ماته معرفي کړه چې تا مکتب په کوم ځای کې ویلې دي چې شې دی ویلې دي او په مکتب کې دي چې شې دی کړی داغه ته ورسره دي چې شې دي متاسفانه دا ټول مشکلات مو د کندهار او دې ته ورته نور په صلح او مشکلات مو د کندهار په معرفي کې وجود لري پر دې باندې
ډیر مننه سیلاب صاحب او به ګور چې شمسی صاحب په دې موضوع سوای شمسی صاحب لکه څنګه چې شاغل سیلاب ویل چې نور ذاتی څوک په دې باندې نه ویاړي چې پلارو نیکه یې څو تاریخ یې څو اوس څه دی دا ډېره زیاته مهمه ده موږ چې کله د کانکور د ازموینو نه خبر شو نتیجې راووځي ګورو چې د کندهار او شاوخوا ولایتونو ونډه ډېره ډېره کمه ده دي ځینو ولسوالیو سره برابري نه کوي نو دغو مشکلاتو چې تا چې ښاغلی سیلاب اشاره وکړه په دې اړه د حکومت هم مسؤلیت دی کندهار د ادارې خصوصا هم مسؤلیت دی که څه هم دوی وایي چې د خلکو هم مسؤلیت دی تاسو څه وایست
ډېر تشکر اول خو زه د ولایتي شورا د جناب وکیل صاحب سیلاب صاحب څخه ډېر تشکر کوم مننه کوم چې تل د معرف د پیاوړتیا لپاره برخلاف جن نور وکیل صاحبانو همیشه کومک کړی دی د کابل په ساته باندې او دلته همیشه ژغ پورته کړی دی زه د ولایتي ادارې په سجتوب د دوی څخه نو د ټول هغه مشرانو څخه په دې برخه کې د کومک کړي دي مننه کوم معرف ستونزه د نن او د پرون نه ده معرف لوی ضربه 15 کال مخکې چې د کندهار امنیتي وضعیت ډیر خراب شو د ولسوالۍ د ماسره په حالت کې وي هتا د نږدې ولسوالۍ ارغنداو چې خلک اصلا په ولسوالۍ کې وسنه شماري لکه د ښار غونډې داسې حیثیت لري یم دې تورتګم ممکن نو په دا وختو کې ډېر لوی ضربه ویل ده او هغه علتو چې په هغه وخت کې د وخت د وزارت مسؤلینو د کندهار رسمي تشکیل د نورو ولایتو ته واړوي کله چې بیرته امنیتي حالت سم شو او موږ وسارتیاله رو چې په ولسوالیو کې باید موږ رسمی معلمین او رسمی مکاتب فالسی بدبختانه چې موږ د ماغه تشکیل د کمبوت سره مخ یو تر اوسه پورې په دې موږ نه توانې دلی چې بیرته د تشکیل تر لاسه کو سره د دې چې مو ډیر هڅه کړې ده چې د معرف محترم وزارت خپل چې کله جناب وزیر صاحب کندهار ته توخ مخ تشریف راوړیو په ډیر وضاحت مو سره باسو خبري وکړي تر څو دوی بیرته د تشکیل کندهار ته را انتقال کی موږ د تیر یو نیم دوه کالو څخه ډیر تمرکز د معرفت پر فعالیت باندې کړی دی او زه به فکر کوم چې جناب وکیل صاحب هم را سره هم نظر یې چې د تیر یو نیم کال په دوه کالو په جریان کې په ډیرو شونځیو کې په ښار کې او په نږدې ولسوالیو کې د نظم د ډیسپلین او د کیفیت د نگاه څخه تغیرات راغلي دي همدې منظور چې هم د ولس ملاتړ ترلاسه کو هم د ولسي مشرانو ملاتړ ترلاسه کو د ولایت مقام د معرف د ارزونې یو کمیټه جوړ کړ چې په دې کې ډیر زموږ مجرب استادانو مدني فعالین د خلکو استازي جوانان دا پکې شامل و موږ یو چیک لیست جوړ کړ یو ارزیابي مو وکړه چې زموږ مکاتب هلته په څه حالت کې دي چې یوازې د ارزیابي ډېر کومک زموږ سره وکړي تر څو زموږ د مکاتبو د اکثرو مکاتبو په کیفیت او وضعیت کې بهبود راشي نو دا زمونږ چې وسم کمی او کاستیانستا زموږ زیات ستونزې هغه ولسوالۍ کې لا وسم ستا چې لری پرتی ولسوالۍ دی د سړک د لارې څخه تګورته ستونزمن دی لکه د معروف ولسوالۍ لکه د غورک ولسوالۍ چې د میانشین ولسوالۍ ځینې ولسوالۍ زموږ لارې ډېرې خرابې دي ډېرې پرتې ولسوالۍ دي ستونزې لرو موږ دوامداره هڅه کوو تر څو د کمیت سره سره او کیفیت ته خاصه پاملرنه وکړو چې په دې لړ کې د معلمینو د تربیې یا د دارالمعلمین پاک لمو ډیره پاملرنه کړې ده سره د دې چې دارالمعلمین دلته د شهر په مرکز کې موجود دي. شپږ څانګې په بیلابیلو ولسوالیو کې هم موږ تاسیس کړي دي تر څو د مسلکي معلمینو د کمبود لپاره کار وکړو چې د دې کمبود مخنیوی وکړو. او تاسو ته معلومه ده چې مسلکي معلمین وخت نیسي تر څو چې نوي اشخاص او نوي کسان تربیه کیږي، او د مسلکي معلمینو راوستل دا په وسنۍ شرایطو کې د نور ولایتو څخه ممکن نه ده. موږ ډېر پاملرنه دې ته سوې ده چې موږ همدلته دغه د ولسوالیو معلمین وروزو یا د دولسم څخه فارغه ځوانان وروزو تر څو د مسلکي معلمینو دغه ستونزه حل کړو. بل کار چې مو د تیر یو نیم کال دوه کال راهیسې کړی دی، په خصوصا د تیر تعلیمي کال په دوران کې چې هر ولسوالۍ ته ما سفر کړی دی، ټول اکثر ولسوالۍ ته ما سفر کړی دی، جناب والي صاحب سفر کړی دی، هلته مو د شورا مشرانو ته لوبلنۍ خبره همدا کړې ده چې تاسو ولاړ شئ، د خپلو مکاتبو سره کنټرول وکړئ، نظارت وکړئ، لیستونه مو په اختیار کې ورکړي دي چې دغه ستاسو مکاتب دي، دغه ستاسو د معلمینو شمیر دی، وګورئ که مکاتب موجود نه وي، که معلم حاضري نه کوي، د ستاسو اولاد د آینده د خرابوالي سبب ګرځي. تاسو راشئ د مدیر صاحب معرف سره، د ولسوال صاحب سره دا موضوع شریک کړئ، که څنګه محل نشوه راشئ ولایت مقام ته چې موږ دا سنترال حل کړو. په دې برخه کې هم موږ ښه پیشرفت کړی دی، خصوصا لکه مسکر جناب وکیل صاحب ویل چې یو شمېر خالي مکاتب یا معلمین د دغو په نشاندهی کې او د دغو خلاو په ډکولو کې ډیر زیات کومک کړی دی. هم ډیر مننه کوم
کور ودان
ټول مشرانو څخه چې په دې برخه کې ډیر کومک کړی.
ډیر زیات مننه، سلامت اوسئ. د ځینو اردوونکو پوښتنې چې د افغان بیسیم د تسوه اتلس شمیرې له لارې راستولې دي، په دغو پوښتنو کې ځینو ته ځواب ویل شوی دی. خیر دی، زه به له یوه سره ټوله ولولم، کوم چې بې ځوابه پاتې وي هغو ته به زموږ میلمانه ځواب ووایي، تاسې هم په دقت واورئ. یو اردوونکی صدیق احمد له کندهاره لیکلی دی چې وایي په کندهار کې زیات ځوانان بیکاره دي، ولې د ځوانانو د کار غم نه خوړل کیږي؟ کمال الدین چپان له ارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د ولسوالۍ د لوړې بند چې منظور شوی دی د رغېدو کار یې ولې نه شروع کیږي؟ بل اوریدونکی له غورک ولسوالۍ څخه لیکلی دی، عبدالله، ویل مرسیال والی صاحب څخه زما سوال ده چې د غورک ولسوالی ډیره نام نه ده او خلک یې ډیر په عذاب کړي دي، ځکه چې د طالبانو او عسکرو ترمنځ چې کله جنگ راځي نو ټول عسکر په دشتو کې پوستې اچولې دي او کلی له هغه ځایه ولي. ابراهیم حقیار له میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دی، له شمسی صاحب څخه زما پوښتنه داره چې په میوند ولسوالۍ کې چې کومې وژنې کیږي، هم ښکاره او هم مرموزی، آیا تاسې په دې ناخبره یاست او که پرې خوښ یاست؟ یوازې په اختر کې شپږ جسدونه د سړک په غاړه پراته ول. عبدالغفار له نهمې ناحیې څخه د ښار لیکلی دی، وایي پوښتنه مې دا ده چې د کندهار برق ته ولې پام نه کیږي؟ محمد مومن له معروف ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي مشکل دا ده چې حکومت او طالبان چې کله سره جنګ وکړي، پولیس زموږ د اسحاق زو کورونه په هوانونو ولي او بېګناه خلک شهیدان کیږي، نو موږ ځکه بیا د طالبانو ملګرتوب کوو. که لومړی سیلاب صاحب تاسو په دې نظر څرګند کړئ، په هرې پوښتنې کې لنډ نظر لري کولی شئ، خو په دې وروستۍ پوښتنې په باره کې یا نظر په باره کې چې محمد مومن لیکلی دی، وایي چې کله پولیس او د طالبانو ترمنځ جنګ وشي نو امنیتي ځواکونه د خلکو په کورونو باندې ډزې کوي، دوی مثال د اسحاق زو کورونه یاد کړي دي، په دا خبره څومره حقیقت لري؟
دا سوال مهم دی، مګم یو مهم دی، یو مهمتر دی، د برېښنا مشکل چې دی مهمتر دغه څخه دی، دغه جواب ورکول څخه دی. ځکه که تاسو اجازه یې غواړم چې د برېښنا پر مشکل باندې یو دغه ولرمه،
مهرباني،
یو بحث ولرمه،
مهرباني، هله چې لاندې وي، مهرباني.
دا ډېر مهم دی، هله لرم چې وخت راکړي او نوبات هم زما دی. تاسو پوهیږئ چې کندهار یو ستراتیژیک ولایت دی، د سیاست په ډګر کې هر وخت د توجه وړ مثبت رول د افغانستان په سیاست کې لوبولی دی، سیاسي تاریخي ارزښت لري او د نفوسو له پلوه څخه هم د ډېر د ډیر نفوسو درلودونکو ولایت دی، خو متاسفانه د مرکزي ادارې د خوا څخه د مور د میرې چلم د نامعلومو دلایلو پر اساس باندې ورسره کېږي، موږ نه پوهېږو چې زموږ ګناه څه ده او موږ څه وکړو چې د مرکزي ادارې اعتماد او اعتبار پر موږ باندې دغسې پیدا شي. تاسو وګورئ د برېښنا نشتون اول په کندهار کې څومره غټې ستونزې دغه کړي دي. غواړم چې دغه بیکاري ته هم یو له عواملو څخه هم دغه د برېښنا نشتون دی. ور پر ولمره ژوند کې چې څومره سهولتونه موجود دي دغه څخه موږ یو هم نه استفاده کوو، نه خبره لکه د تلویزیون د پکې او د یخچال او د کولر او د جیو شاون څخه اصلا په کندهار کې هیڅوک استفاده نه کوي، او د دغه په ژمي کې موږ ژمی تحمل وو او که په ګرمۍ کې موږ د ګرمۍ تحمل وو. د برېښنا د نشتون په خاطر باندې زموږ 1500 کارخانې چې هلته په کندهار کې وجود درلودې غټې او کوچنۍ کارخانې، د هغو د جملې څخه 110 کارخانې په نیمه په حال حالت کې اوس پاتې دي چې نورې ټولې یا خو سکوت شولې وا شکست شولې او یا هم ګاونډي هیوادو ته انتقال کړي او یا هم د کباړو په باندې دغه کړلې خرڅې کړلې، چې په دغه کې په دغه کارخانو کې په زرهاو مسلکي کارګر او ځوانان په دغه کارخانو کې په مصروفه وو او د دغه لارې څخه یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کوله. د نوې ټکنالوژي سره آشنایي په کندهار کې د موږ د نوې ټکنالوژي سره آشنایي نه لرو، ځکه چې برېښنا هلته وجود نه لري، د مطبوعاتو څخه خبر نه یو، د هیواد او د نړۍ د سیاسي حالاتو څخه خبر نه یو. زموږ هلته چې ځوانان نظر پر چوار کې او خپل ځان ورته اماده کې، اصلا هلته موږ د برېښنا د نشتون په خاطر باندې د ادارو ټول روزمره کارونه مو د پخوا په رقم باندې لکه 40 کاله 30 کاله مخکې چې په قلم باندې په کاغذ باندې یو مکتوب نیوشته کېدی او یا د ټایپینګ په ماشین باندې او تر اوسه پورې مو چارې په هغه رقم باندې مخته دي. هر ورځ مو په لسحو د کندهار
وس چاره سره کندهار کجکی بند لانه د تکمیل شوی او که تکمیل هم شي امنیت سم نه دی، ټوله بشپړه برښنا کندهار او هلمند ته نشي رسولی، پلار نور ولسوالیو کې په زور ګرځول کیږي، نو او د کابل لارې وارداتي برق هم تر کندهار پورې نه دی رسیدلی، لینونه نه دی غځېدلی، اوس فعلا چاره څه ده؟
وري ما مخکې غوښتل چې دغه چاري ته راځو. زموږ په لسحو د شهر اوسېدونکو د ګرمۍ په خاطر باندې هر کال د ګرمۍ په موسم کې په لسحو په سلحو کسان یا مریضان کېږي او یا هم خپل ژوند له لاسه څخه ورکوي. زمری وي شپخانی مو دا اوس تاسو پوښتنه وکړي، شپخانی اکثره شپخانی مو د شهر د برېښنا نه لري، مریضان په بد حالت کې هلته دغه دي بسترې دي. ولسوالی باندې خو زه بحث نه در سره کوم، ولسوالی خو مګر سره کې د برېښنا په نامه باندې کوم لغت نه پیژني، کوم شی نه پیژني چې برېښنا څه دی.
بله
دا که په کستی ډول نه نو بیا چې دی څومره مخکې د ریاست عمومي د برېښنا یو کارته غلی وو جناب مرستیال ولی صاحب، هم زه فکر کوم چې دی په دغه کمیټه کې موجود وو. دې داسې یوې دا کوله چې موږ دا د ډیزلي ماشینان څخه هلته په کندهار کې یو ډیزلي ماشینان موجود دي چې د کندهار ښار ته تقریبا په 40 ساعتو کې که اشتباه ونه کړم فکر کوم چې په 40 ساعتو کې 8 ساعته 9 ساعته برېښنا ورکولای شي چې دوامداره چلان شي. دوی دا کوله چې تاسو دغه د برق تعرفه چې ډیره کښته ده، تاسو دا تعرفه موږ سره ومنئ، تعرفه چې لوړه شي بیا موږ تاسو برق دوامدار در کوم. متاسفانه د کندهار ښار په دغه اقتصادي بحران کې چې هر یو خپل یو وخت ولا وچ ډوډۍ پوری اریان دي، د کندهار ښار غیر ولس د دوی هغه ناز ومني، هغه د دوی فرمایشي ومني، تعرفه د یو نیمې افغاني صدرې د درې څخه شپږ د شپږ څخه دولس بلا کړه پنځه ویشت افغاني ته رسیږي، دا ټول ورسره ومنه. مګر متاسفانه ام تعرفه پر موږ باندې لوړس وله او ام برېښنا ډیزلي برېښنا مو سره نه کول. زه دا اوس تاسو موږ جناب والي جناب مرستیال والي صاحب هم شمسي صاحب دغه کې دی په جریان کې دی، زه فکر کوم چې یو لک لیټر تیل موږ په ټوله دغه کې دوه هفتې درې هفتې مخکې موږ یو لک لیټر تیل درلود، نه پوهېږم چې نور به خریداري شوي که نه ورته خریداري شوي. دا ام خپل په دې کې زه ام محلي اداره او ام د مرکزي اداره
ملامته بولې
ځکه په دې خاطر باندې محلي ادارې د خپل ضرورت پر اساس باندې پیشنهاد نه دی کړی چې موږ دومره تیل ته ضرورت لرو او په کندهار په دومره مشکل او دا خبره جدي نه ده نیول شوې. او په مرکز کې خو تاسو نه معلومه ده چې یو څوک په ایر کنډیشن کې ناست دي او زوی یې مکتب ته ځي، د کور څخه چې وځي مکتب د موټر ته پورته کېږي، په موټر کې ایر کنډیشن موټر ته ناست دي، او هلته چې مکتب ته ځي په مکتب کې هم پنکه ورته چران دي چې بېرته د مکتب څخه رخصتېږي هم، او د دغه موټر څخه چې بیا تر کور ته دروازې پورې ځي سایوان یې پر لاره.
بله صاحب، ډېره مننه سیلاب صاحب، تاسو ول چې کافي وخت راکړئ، دا ډېر وخت مو درکو.
کوم خلک برېښنا ته ضرورت لري؟
سلامت اوسئ.
بل ورور دغه په مورد کې چې وخت طالبان پر دغه باندې
حمله کوي،
پر امنیتي پوسټو باندې حمله وکړي، او دوی وروسته د ملکی خلکو کورونه ولي، زه فکر کوم چې کندهار هلته اوس یو هلته اداره وجود ده، هلته والي وجود لري، هلته قمانداني امنیه وجود لري، هلته رئیس د امنیتي ملي وجود لري، هلته نظم و امنی اما وجود لري، یعنی مختلف دغه امنیتی قواوی هلته وجود لري، یعنی یو اداره و یو
سلامت اوسه
وجود لري. زه فکر کوم چې داسې یو څوک داسې دغه کداسې یو دغه سوي هلته اداره وجود لري، ولایتي شورا وجود لري.
شکایت وکړي، ډېره زیاته مننه کور ودان سیلاب صاحب. سیلاب صاحب که اجازه وي، کم اجازه وي اوس په شمسی صاحب ته موقع ورکړو، ډېر کم وخت لرو، درې څلور دقیقې. شمسی صاحب کلن لنډ ځوابونه وایس، کومې پوښتنې چې درته مهم ښکاري
شي. ډېره مننه، زه مخکې چې زه د سوالو ځوابونه وایم، یو غواړم لنډه تبصره ده د واسا د کانفرنس پاکله او د وروسته حالت باندې وکړم. خوشبختانه چې جلات ما بولسمشر د واسا د کانفرنس څخه په ډاک لاس او د یو شو پایلو سره هیواد راستون شو. دا د کندهار د خلکو لخوا څخه دغه کانفرنس او دغه کامیابی استقبال شو. موږ د کندهار د ولایت مقام کې، د ولایت شورا په تالار کې، او په اټول شوالې کې ډېر غټه غونډه درلوده، چې خلکو دا ډېر استقبال کړه. د دې سبب دا و چې د ورسا د کانفرنس څخه مخکې چې تروریستانو د همسایو هیوادو استخباراتي کړیو، کمی اوازې اچولې وې چې د بینلي ټولنې او د افغانستان د حکومت ترمنځ فاصله او بې باوري او بې اعتمادي رامنځته شوې ده. نړۍ اوس په عراق او سوریا او په نور هیوادو کې مصروف دي، افغانستان ته پاملرنه نه کوي، او د 2014 په اخر کې یوازې 900 امریکایي سرتیري به د سفارت د ساتلو لپاره پاتېږي. نور میدان مشته خالی دی، او موږ به راځو حکومت ته نیسو. دا هم پر کاروبار باندې، هم د عام ولس پر مورال باندې، حتی د امنیتي سرتیرو پر مورال باندې منفي اغېز کړی. خوشبختانه چې د واسال کانفرنس وروسته د هر څه په یو باور باندې تغییر وکړي. د دې خلاوه تاسو معلومه ده چې د کندهار ولایت امنیتي حالت د پخوا په پرتله ډیر ښه سوی دی. موږ د ټول د اختر په ورځو کې په ټولو ولسوالیو کې چازه تګ راتګ کړی، هیڅ واقعه نه درلوده. نو په همدې اساس دښمن اوس ناکامي هڅې کوي، او د وروستۍ پریکړه د ترکستان شورا چې په کوټه کې موقعیت لري، خپل جنګیالیو ته امر کړی دی چې خلک د زراعتي فعالیتونو او د روزمره چارو څخه راوګرځي، ځکه چې اوس نور دوی مفت او وړیا جنګیالي نشي پیدا کولای، د دوی لپاره وسوک جنگ نه کوي. نو په دغه ناکامو هلو ځلو لاس پورې کړی دی چې زموږ ولسي مشران، عام خلک، زموږ د ولس استازي، د ولایت او د امنیتي قهرمانانو په مټ باندې به د دوی دغه ټولې فعالیتونه د ناکامۍ سره مخ کیږي. غواړم چې د سوالو په اړه ډېر لنډ وایم. د سپان صاحب سوال د لوړې د بند په ارغسان کې، د ارغسان د بند د سروې او ډیزاین چارې په تدرکاتو کې دي، هیله من یم چې دا ژر خلاص شي او د دې کار په خیر سره پیل شي. اورک ولسوالي زموږ تر تعدید لاندې ولسوالي ده، دا ځکه چې د هلمند څیرمه ولسوالي ده، هلته د سنګین بدامنۍ پر غورک باندې هم تاثیر کړی دی. اکثره وخت تروریستان د باغیان د هماغه منطقو سره راځي، او دلته زموږ پر امنیتي پوستو کله ناکله حملې کوي، او اکثره وخت زموږ عام ولس ځوروي. موږ د حکیا صاحب چې په میوند کې پاک لې ځینې خبرې وکړې، چې اوس پرې موږ ته داسې اطلاعات نه دي راغلي چې یا مرموزي وژنې شوي، یا په ښکاره ډول باندې په هغه ساحه کې چې د امنیتي کنټرول دی دا چې وژنې سوي کپه دی چې شکایت لري او یا اسناد لري کوي چې ولایت مقام کې راوړي او موږ به جدي پلټنه پدې کړو کو یوازې موږ د بن تیمور سیمه له هم نه امن ده هغه لته درته د هلمند ولایت د نارسراج او د خوشکاوی څخه د ترورستانو د دایغانو راتګ او ګرو مرور دی چلته موږ عام خلک او عامولسونه د سن سره مخامخ کړی دی د ځوانانو د بیکاری په اړه بزدا وایم چې په دې ورستی کې زموږ زراعتي فعالیتو د خصوصي سکتور فعالیتونو ډیر شر او نق پیدا کړی دی او ډیر زیات ځوانان زموږ په کارونو ګمارل شوي دي د دې علت هم دغه دی چې شش کال موږ د زراعت په برخه کې شله سره وړل لرو د خصوصي سکتور په مټ باندې دا اوس څو میاشتې مخکې شپږ نوې فابریکې په کار پیل وکړي چې دغه فابریکې په پخوا تجارانو د خپل فکر مطابق جوړولې اما اوس موږ لومړی دوی تشویقو چې ولاړ شي مارکیټ وګوري اړتیاوې وګوري دغه وروسته خپله فابریکه جوړه کړي چې په دې کې د کیندا فروټ په نوم باندې فابریکه چې د هند هیواد د یو کمپنۍ سره دوی اړیکه لري د انارو د پروسس د جوس جوړولو د تازه انارو چې بسته‌بندی شي په دې برخه کې او هم د سړی خونی د کول سٹور په برخه کې دا اوس عملا کار شروع دی.
ډیر سخته مننه شمسی صاحب، لطفا مکو ډیر مننه د کندهار د والی مرستیال شغله عبدالعلی شمسی او د ولایتي شورا غړی سید احمد سیلاب چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. وخت چې ډیر زیاتې پښتنې پاتې شوې، هغه پښتنې چې اوریدونکو د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې لاري هم درس فیسبوک لاري راستولې وي، په کندهار ډیر خبرې کېدای شي. بیا به هم کوشش وکړو چې په لنډ وخت کې بیا د کندهار په اړه په ولایت په ولایت خبرونه کې باس وکړو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې تر دې شی به پوری ازادي رادیو اوریدا زده.